درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. د خبرونه زه اسمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې کندوز ته ځو. د کندوز پر وضعیت او د چې ولې په کندوز کې ناامني زیاته شوه او د ولایت د دولت له کنټرول ووت او اوسنۍ وضعیت یې څنګه دی، دغه موضوعات چې په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پوز په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ارزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو او ګڼ شمېر افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي او د ترکیې پوځ وایي د سوریې سرحد ته نږدې په خپل هوایي قلمرو کې یوه ناپیژندل شوې الوتکه په ډزو نسکوره کړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پوز په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی غنی نن کندوز ته د سفر پر مهال له سرتیرو او افسرانو سره د کتنې په ترڅ کې وویل چې غیر مسلکي کسان باید د وسلوالو ځواکونو د قمندانانو په پریکړو کې لاسوهنه ونه کړي.
جنرالای ما، افسرای ما باید اطمینان داشته باشه که د عملیات های نظامی تان، د تصامیم نظامی تان افراد ملکی مداخلت نخواهند کرد.
د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو په دې وروستیو کې په هیواد کې د روانو ناامنیو له کبله د افغانستان پر حکومت او د وسلوالو ځواکونو پر مشرتابه سخت انتقادونه کړي دي. د ارزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې د لسګونه وسلوالو طالبانو د له منځه تلو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارچینو ولسوالۍ امنیه قماندان ولیدات ازادۍ راډیو ته وویل له څلورو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده چې تر دې دمه 15 شپېته طالبان پکې وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په دې جګړه کې همداراز 38 افغان پوځیان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیايي حالت نازک دی. په یو بل خبر کې د غور امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت په پسابن ولسوالۍ کې د دولاینا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی. د غور د امنیت قماندانۍ د امنیت امر محمد زمان عظیمي ازادۍ راډیو ته وویل تیر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په نښتو کې د دولاینا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا ګلاغا ووژل شو او د هغه شپږ نور ملګري ژوندي ونیول شول. ښاغلی عظیمي وویل طالبان د دې ولایت پر دولاینا ولسوالۍ د حمله لپاره تیاری نیسي خو افغان ځواکونو یې د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نیولی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بامیان ولایت کې د اوږدې ځغاستې یا ماراتون لومړۍ نړیواله سیالي نن ترسره شوه. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور رئیس کبیر دادرس ازادۍ راډیو ته وویل په دې سیالۍ کې د 1200 بهرنیانو په ګډون څه باندې 60 ښځینه او نارینه لوبغاړو ګډون کړی و. دادرس زیاته کړه چې د دې 240 کیلومتره ماراتون سیالۍ د نارینه په برخه کې لومړی مقام انګلیسي لوبغاړي کیت مکنتوش، دوهم مقام افغان لوبغاړي طاهر احمدی او دریم مقام یو بلجیمی لوبغاړی وګاټه. د درس وایي د نجونو په برخه کې 40 لوبغاړو ګډون کړی و چې د نظیرې په نوم له بامیان ولایت څخه یوې پیغلې لومړی مقام وګاټه. نوموړی زیاتوي چې په دې سیالیو کې د فرانسې، امریکا، بلجیم، کاناډا، انګلستان او ځینو نورو هیوادونو لوبغاړو برخه درلوده. ښاغلی د درس د دې سیالیو هدف د سولې پیغام رسول بولي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو ټولنې CIS نن ولس تفاهم لیکونه چې تر 2000 کاله لنړیوال تروریزم سره مبارزه او خپلو کې پوځي همکاري پکې شامل ده لاسلیک کړل. د تفاهم د CIS د غړو روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ارمنستان، آذربایجان او بیلاروس په سرمشری ځکه چې نن د قزاقستان په بورابای کلی کې جوړه شوې و لاسلیک شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو خبري غونډه کې وویل د دې هیوادونو ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري ته ځکه اړتیا شته چې په افغانستان کې حالات بحران ته نږدې کیږي. د افغانستان حالات حقیقتا بحران ته نږدې کیږي. هلته له بېلابېلو ډلو څخه د تروریستانو نفوذ پرله پسې زیاتېږي او دوی د خپل نفوذ د پراخولو په اړه خپل نیت هم نه پټوي. د هغو یو هدف دا دی چې د منځنۍ آسیا سیمې ته ننوځي. پوتین وویل چې د دې هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ موافقه به د دې ګواښ په وړاندې د هڅو په سمون کې مهم رول ولوبوي. د سی آی اس په سرمشریزه کې د مالداویا، ترکمنستان او اوکراین استازو هم د څارونکو په توګه ګډون کړی و. د ترکیه پوځ وایي د سوریه سرحد ته نږدې په خپل هوایي قلمرو کې یوه ناپیژندل شوې الوتکه په ډزو نسکوره کړې. د ترکیه پوځ په یو بیان کې وایي د الوتکې درې ځل خبرداریو ته ځواب ورنه کړ او د ترکیه د پوځ له اصولنامې سره سم وویشتل شوه. یو جګپوړي ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټر خبري اژانس ته ویلي دي چې دا یو بی پیلوټ الوتکه وه. په همدې حال کې د روسیې ریا نوویستي خبري اژانس د روسیې د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې په سوریه کې د روسیې د پوځ ټول عملیات له پلان سره سم روان دي. ترکیه چې د ناټو غړی ده په وار ور ویلي چې هغه روسی الوتکې چې په سوریه کې بمباري کوي د ترکیه هوایي قلمرو ته ننوتی دي. د ترکیه د حاکم ګوند یو بیان مخکې ویلي و چې انقره خپل فضایي قلمرو ته د روسی پوځي الوتکو ننوتل یو ګواښ بولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په خپلو کې ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه به تیزوي او د سوریې د حکومت منځلاري مخالفان به پیاوړي کوي. دواړه مشران وروسته له هغه د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کوي چې په انقره کې یوې لویې بمي چاودنې 99 کسان ووژل او ترکی چارواکو یې پړه پر اسلامي دولت ډلې واچوله. راپورونه وایي چې دواړو مشرانو په خپلو خبرو کې د داعش ډلې پر ضد د ګډو هڅو په اړه بحث وکړ. ترکیه له د مخکې شکایت کړی و چې هغه وسلې چې امریکا د سوریې یاغیانو ته ورکوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی لاسونو ته لویدای شي او هغوی بیا د ترکیې پر ضد کاروي. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند د حملو د سمدستي بندېدو پر اړتیا سره سلا شول. او وروستی خبر، روسیه او پاکستان نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به د کراچۍ له ساحلي ښار څخه د ګاز پایپلاین په عرب سمندرګي کې د لاهور یو بندر ته وغځول شي. چارواکو نن اعلان وکړ چې د دې پایپلاین د رغونې چارې به د روستیک په نوم د یوې روسۍ کمپنۍ قراردادي شرکت ترسره کړي او شاوخوا 2 میلیارده ډالر لګښت به پرې راشي. د دې پروژې تړون د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک او د پاکستان د پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی نن په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې لاسلیک کړه چې صدر اعظم نواز شریف هم پکې حاضر وو. په پام کې ده چې د دې 1100 کیلومتره پایپلاین د پروژې لومړی پړاو د 2018 کال په دسمبر میاشت کې بشپړ شي. دا خبرونه
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره.
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه په دې خبرونه کې و منینن. په دې خبرونه کې پر کندوز خبرې کوو چې څه باندې دوی ونې په خوا وسلوالو طالبانو په یو ناڅاپي حمله کې چې 2 ساعت دوام وکړ د هغه مرکز ونیو. د طالبانو لاسته د کندوز د لویدو او د هغوی له لاسه د دغه ښار د بیرته خلاصون په عملیاتو کې د سلګونو ملکیانو د وژل کېدو او ژوبلېدو ترڅنګ د خلکو ودانیو او دولتي تاسیساتو ته زیانونه واوښتل. کندوز اوس بیا رغونې ته اړتیا لري. د ځینو په وینا په کندوز کې د تیرو 14 کلونو اکثره خواري تقریبا له منځه وړل شوې دي. په لسګونو زره اوسیدونکي یې مجبور شول چې نورو ولایتونو ته پناه یوسي او لا هم یو شمېر دغه کډوال له دې کبله چې بیا کندوز ناامن نشي او یا د دې له کبله چې کورونه یې نړېدلي یا د دوی کاروبار وسایل له منځه تللي خپل ولایت ته نشي ستنېدلی. اوس پوښتنه دا ده چې د کندوز د بې ځایه شویو د ستونزو د ښار د تاسیساتو د بیا رغونې او په دغه ولایت کې د ډاډمن امنیت د راوستلو لپاره چې بیا دا ښار او ولسوالۍ ناامني نشي باید څه وشي؟ کوم عوامل د کندوز د سقوط سبب شول؟ دا اوس تاسو اوریدونکو پوښتنو ته به په دې خپرونه کې زموږ درانه میلمانه ځواب ووایي. یوش میرا ورډن کو د اوسالي رادیو د فیسبوک پانی لاري پښتني کړی دي جنو هم د افغان بیسیم د 1813 میرې لاري نظرونه لیکلي دي چې د خبرونه پترس کې بیل درنو ملمنو سره شریکی کړو او د غراس بعد ټلیفون شمیره هم تاسو ته اعلان کوچی په مستقیم ډول زموږ د خبرونه درنو ملمنو څخه پښتني وکي. زموږ ملمنه دی په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو یو استاذ انجینیر کمال ساپای، په کندوز کې ژورنالیست ګل رحیم نیازمن او په کندوز کې مدني فعال غلام حیدر حیدر. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی هم د حمید خوشحال خبره راخلو چې په فیسبوک کې لیکلی ده. حمید خوشحال وایي د سعودي ریاست څخه لیکلی دي، وایي پوښتنه لرم که ځواب یې واورم خوښ بشم. که څه هم نن ولسمشر کندوز ولایت ته سفر وکړ، خو حکومت په جګړه کې د اوښتو زیانونو د جبران لپاره څه پلانونه لري؟ هلته ودانۍ، مارکیټونه او د عام ولس کورونه وران شوي دي. لومړی هم له ښاغلي ګل رحیم نیازمن چې ژورنالیست او خبریال دی، له دوی څخه پوښتو چې ولسمشر اشرف غنی چې نن کندوز ته لاړ، دوی څه وویل، د کندوز خلکو ته څه وعده ورکړه؟
پیغام صاحب تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې. ولسمشر اشرف غني احمدزی د کندوز ولایت ته تللی و. په دغه سفر کې جمهور رئیس د هوایي میدان د لیوا په قوماندانۍ کې د یو شمېر چارواکو خلکو سره وکتل چې د جمهور رئیس په خبرو کې درې همدا کتیو چې یو کندوز ته به یو فرقه ورکوي په دې خاطر باندې چې شمال ختیځ زون ټول تر خپل پوښښ لاندې ونیسي. دویمه خبره دا وه چې دغه عملیات چې اوس په کندوز کې پیل شوي دي، دا به تر هغې پورې دوام پیدا کوي چې تر څو کندوز او شمال ختیځ زون په مکمله توګه د مخالفینو له وجود څخه پاک شي. دغه خبره دا و چې د پولیسو د درسو درې پامیر زون چې قومندانۍ په مزار شریف کې د هغه په کندوز او یا شمال ختیځ زون ته انتقالي د دې تر څنګ چې جمهور رئیس نن کندوز ته سفر درلو د فکر کېږي چې د سفر دوه موخه به همدا و چې هغه خلک چې د کندوز د ځای شي نورو سیمو ته راغلي او یا بیرته نه غواړي چې کندوز ته لاړ شي، لکه تاسو چې ویل واقعا په کندوز کې د خلکو ودانۍ، د خلکو هغه سرمایه ګذاري چې په تېرو دیارلسو کالو کې شوې وه هغه زیانمنه شوې ده. نو په همدې خاطر دغه خلک چې بې ځایه شوي دي زیات شمېر به یې دېکه زړه خلي کړي چې هغه بېرته کندوز ته را وګرځي. نو د سفر یو هدف به هم همدا و چې خلک بېرته مورال واخلي او د دې تر څنګ هغه قوتونه سرتېري چې هغوی په جګړه کې ګډون کړی و او خلاص ته راوړنه درلوده، هغوی ته یو مډالونه ورکړه او ځینو ته رتبې هم ورکړې. نو په همدې توګه هم یې خلکو ته یو ډول مورال ورکولو او هم افغان ځواکونه ته
ډېره زیاته مننه نیازمن صاحب. شاخلای کمال ساپای په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استاذ، شاخلای نیازمن دی ولسمشر څرګندونو ته اشاره وکړه او دوی درې خبرې اومده وبللې، لکه کندوز ته د فرقې ورکول، د عملیاتو تداوم او کندوز د شمال ختیځ زون په مرکز، البته د پولیسو په مرکز بدلول. څه فکر کوئ چې دا درې کارونه به څومره د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي؟
ټولو ته سلامونه علیکم احترامات. ولسمشر نه مننه کوو چې نن یې کندوز ته سفر کړی دی او خلکو ته ورغلی دی او هلته متاسفانه صرف او صرف په نظامي بخش باندې تمرکز کړی دی. هغه څه چې ولسونو زموږ ځوانانو زموږ مدني ټولنو او خلکو د هغه نه د دې سره په څنګ کې یو بله تمه توقع درلوده چې دی به د کندوز د بیا د رغونې لپاره څنګه چې دوی د متخصصینو حکومت لري، ملي وحدت حکومت د متخصصینو د حکومت په نامه یادیږي، د هغې دپاره هم اشاره وکړي او خپل یو برنامه به ولس ته په دغه ځای کې یو زیری یو خوشخبري واورئ. خو د دوی د خبرو کې د دغه دپاره د کندوز د بې ځایه شوو دپاره
کندوز د ملکی خلکو د ولسونو د تلفاتو د مرفوع کولو لپاره او د کندوز د هغه خلکو لپاره چې چا په دغه جګړه کې بچیان خلاصه ورکړي دي، چا په دغه جګړه کې مور پلار خلاصه ورکړي دي، څوک په دغه جګړه کې زخمیان شوي دي، دا اوس هم په شتخانو کې ټوک ټوکر 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 پراته دي او ډېر یو دوه ګولو ته احتیاج دي. یعنی دغه خلکو لپاره هغه تمه چې د ولس ورته سترګې وي او زموږ ورته سترګې وي او د کندوز د دغه غریب او ولس او مظلوم ملت چې برناخه د یو استخباراتي جګړې ښکار شوي دي او دوی هېڅ قسمه په خپله باندې ښکېل نه دي، په هېڅ قسمه قضیه کې او دوی اولنۍ قرباني ورکوي. یعنی دوی د بیا دوی د حکومت دپاره د متضررینو دپاره یو جامع او بشپړه برنامه یعنې چې مونږ کومه تمه خو درلودله هغه اعلان شوه.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بیا هم نوبت درکو صافی صاحب، سلامت وسی. نیازمند صاحب، یو مسله که تاسو مخکې که هم اشاره وکړه، تخریب ته چې په کندوز کې ډېر زیانونه اوښتي دي، ویل شي چې په کندوز کې دقیقا څومره تخریب به شوی وي، کومې دولتي ودانۍ ورانې شوي، او داسې راپورونه هم شته چې ځینې ښوونځي سوځول شوي دي. که تاسو یو تصویر اورېدونکو ته ورکړئ، خصوصا د نورو ولایتونو اوسېدونکو ته چې له کندوزه نه دي خبر، چې څومره تخریب هلته شوی دی.
کندوز کے جگڑا کو عموماً ہر وے کی چکی گئی آداب تخریب رہی ہے، خلق بزیان من کئی کندوز خار کے قانون پر راکٹوں بند مشتل شوی دی، یو شمیر ودانے چاگا پدغتی رو دیار لسطنوں کے خار کو د جن کولو په خاطر باندې جوړې کړې وي، او هغوی دغه ودانۍ چې مخالفین ځای په ځای شوي وو هغه د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د ښار په کوڅه کوڅه کې جنګ شوی دی، داسې کور بنې چې هغې د راکټ مرمۍ نه یې خوړلې او یا هم د خفیفه سلاحو مرمۍ پرې نه یې لګېدلې. د ښار په داخل کې دوکانونه او ځینې سرحدونه سوځېدلي دي. په عمومي لحاظ باندې اوس که څه هم د تېرو څو ورځو راپدېخوا افغان ځواکونه په ښار کښې دي، واکمن دي او جګړه د ښار نه لرې وتې ده، خو اوس هم په ښار کښې ډېره ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي. عموماً سوداګر عموماً هغه خلک چې هغوی په دولتي ادارو کښې کار کوو، هغه خلک چې هغوی په موسساتو کښې کار کوو، هغه خلک چې هغه قومي مشران وو یو څه په خلکو کښې نفوذ درلوده، ټول د کندوز نه وتلي دي. او په دې وختونو کښې اوس آرامي ده او جګړه لرې وتې، خو په ښار کښې ګڼه ګڼه نه لیدل کېږي. یو څه شته ګڼه پیدا شوې ده د پخوا په پرتله، خو هغسې چې کندوز پخوا لیدل وو هغسې نه وه. نو د جګړې له امله روغتونونه زیانمن شوي دي. یو روغتون چې په بمبار کښې ویجاړ شوی دی بشپړ له منځه تللی، په ځینو ودانیو باندې هم د دواړو خواوو له خوا ډزې شوي دي، ودانۍ ویجاړې شوي دي، او فعلا د ښار قدم په قدم باندې یو سړی د جګړې نښه په یو دیوال باندې کتلی شي.
ډېره زیاته مننه صافی صاحب. بله مسله دا ده چې زموږ یو اورېدونکي نجیب الله درویش لیکلي دي، وایي د کندوز ولایت د سقوط علت څه و، وسلوالو دا دومره مهمات څنګه هلته ورسول؟ طالبانو ویلي دي چې د ده په وینا چې دوی د ملکي خلکو د خوندي کولو په خاطر چې بمبار نه شي ولایت پرې ایښی دی. آیا دا سمه ده؟ دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
ګوره داسې ده چې دا خو کومه د بل جواب به زه د اخر نه شروع کړم، د اخر نه ټکي نه دا باره کښې طالبانو خپله ادعا کړې ده او دا د هغې ادعا ده، زه د هغې په باره باندې تبصره نه کوم. خو په دې اخرو کښې دوی هم په دې خبره ورسېدل او دولت هم په دې خبره باندې ورسېده چې ډېر لوی تلفات، ملکي تلفات، اولني خط کښې قرباني ده، ولس ورکړه، خلکو ورکړه، او په دوی باندې د ټولې نړۍ ملاحظات پورته شو په دواړو خواوو باندې چې هر چا دغه جنایت وکړه، هر چا د کندوز خلک مړ کړه، هر چا د کندوز خلک شهیدان کړه، هر چا د کندوز خلک تباه
کړه. اصلي پوښتنې ته ځواب ووایه صافی صاحب، اصلي پوښتنه دا ده چې اول جز یې دا دی چې د کندوز د سقوط علت څه و؟ وصله والو د دومره مهمات ویل څنګه پیدا کړل
ګره د کندوز د سقوط علت دا دی د کندوز د سقوط علت په اول قدم کې د کندوز دولتونو د دولت نه فاصله په اول قدم کې د محلي چارواکو غفلت په دریم قدم کې د مرکزي چارواکو غفلت او دغلته په اول قدم کې پنځه پوسټې په چاردره کې په معاملې خرڅ شوې د هغې مهمات چې لاسته راوړل د ولسوالۍ وهله د ولسوالۍ مهمات چې لاسته راوړل په هغې کې د غفلت نه کار واخیستلی شو هماغه مهمات یې وړل لال د چرچي چې دغته ده د معاشرت د زور لاندې ونیو د ځواک لاندې ونیو هلته پسې معامله وشوه په دشترچي ونیو او دشترچي چې په دې ونیو نو دوی ته دومره زیات مهمات او دومره زیات جنګي ماډرن تجهیزات لاسته ورتل چې هغه کوم زمونږ د ځواکونو په لاس کې وو نو هماغه علت چې هماغه دوی بیا په مرکز باندې په ولایت باندې استعمال تلل او په ولایت کې دومره جګړه ومنه شوه چې سړی هغه ته وقو کوله د ولایت په مربوطاتو کې بیا محلي پولیسو او ځینو اربکیو اول قدم کې جګړه کړې هغې ته هم چا رسیدګي راکړلې محلي امنیتي ځواکونو په دې کې د غفلت نه کار شوی دی دلته یو واحده سوق او اداره موجوده نه وه یو خاص انسجام یو واحد دفتر یا یو واحد نفر دا موجود نه و نو دا د دې په منځ کې مخالفتونه او جنجالونه رسیدګي ونه شوه او چې هغه اولاني خطونه ماتو دی تر د چوک د مرکزه پورې د ټول د ډز نه ورسېدل او هیڅ قسمه تلفات نه وایي لکه نه
بله صاحب
چې دا مرکز نیو
بله
نو دا
چې یو پښتنه بله
په دې کې بلاشه
بله بله
صاحب
صافي صاحب دلته یو اوریدون کې هم لیکلی دی حبیب نور ابراهیمی د لیکلی دی چې وای د کندوز د سقوط ټول تور په والی پوری شو او لکه نور چې هیڅ کار نه وکړي د حبیب نور په وینا حال دا چې د کندوز په سقوط کې تر والی چې یو ملکی دی د امنیت قومندان او نورو امنیتي چارواکو تقصیر زیات دی په دې اړه څه وایي ستاسو نظر څه دی
ګوره دا چې دا حقیقت دی ګوره دا یو طرف چې دلته ټول نظامي بخش په لاس کې ورسره دی ټول نظامي چوکاټ د دې څخه په لاس کې دی همدغه دغه تبلیغات کوي چې دا د والي بې کفایتي وه سمه ده والي به په خپل ځای باندې ګرم وي خو چې څومره والي ګرم دی هغومره قومندان د امنیې ګرم دی هغومره قومندان د امنیتي ملي ګرم دی هغومره دلته قومندان د لیوا ګرم دی هغومره د رئیس د مدیران د استخباراتو ګرم دی ګوره دلته داسې خلک دی چې د څلوېښتو ورکات د څوارلسو کالنه د دیارلسو کالنه دلته په وظایفو باندې مسلط دي په دغه خلکو باندې مسلط دي د څوسه امتیازات اخلي او د خلکو وینېڅکي په تنګ کې ورته شخصي ملیشې روزلې دي د هغې باندې خلک مذهبۍ د هغې باندې خلکو نه مادیات چې کوم دی لاسته راوړي او د ولسې تر پزې راغوستی دی هغه خلک ولې خلک نه وایي چې هغې مسؤول دي چې هغه میشې توپک هم په اوږه کړلی د توپک د اوږه په حساب باندې د مرکز نه هم ولس نه خیر رسي نه مشروع امتیاز هم اخیستی دی او دعوه هم کړې ده چې زه خدای یم او زه خدای یم او زه خدای یم هغه خلک ولې خلک نه یادوي چې هغې پخپله په دغه صحنه کې موجود وو او توپک او چانټه په غاړه کې وو یو ډز دې د لاسه ونه شو او ولایت کې چې کوم دی په خپل لاس باندې خلکو ته وسپاره او دوی په یو بس نه دی شوی حالانکې احمد او احمد سره ټول میدان اوړي ته ورسېدل دا څوک دشي کوي د دوی املاکي اورګانو یو ډېر زموږ سره په خپل خپل ویل چې پنځوس نفر د کندوز ښار په مربوطاتو کې د دولت په طرف نه جګړه کړې وه په قوي مراله جګړه کړې وه ولایت په چا چوکوت نشي ورکولی او دا یو عالم حقیقت هم دی په هغه اول خط کې په کومو دغه کوي د اوتمانځیو په منطقه کې په هغه خط کې د اوتمانځیو محلي پولیسو او اربکیانو او قومونو جنګونه وکړل هغې د شپې دوه بجې درې بجې څلور بجې پنځه بجې تر سهاره پورې حکومت ته زنګ وشي زه خپل تلفات ورکوم زه ته دغه هم داخل ډېر دي حمله وکړه چې خلکو تاسو ماته ځان راورسوئ هر وخت وایي چې نه ما رسېدم مطمئن باشم دا زموږ راورسي د لاس مطمئن اوسئ خلک یې پرې مړه کړل دوی ته نه رسېدګي وکړه چا همېشه د دې دغه شان غفلت کړی دی همېشه د دې په منځ کې رحم هنګي نه ده اوسېدلی همېشه ګوره داسونه د افسوس خبره راځي یو ملکي سړی ما ته د باغې شرکت نه یو قومندان زنګ وایي یا اوس ما ته یو بل نقطې نه یو قومندان زنګ وایي چې موږ دلته پنځه سوه نفر یو بندي میدان والا زمونږ ټلیفون نه چګي ورته وایي چې موږ هم د دې خانه یو کار شکول زمونږ هم هنګي داسې څه مهمه ده یعنې دلته ډېر څه پراګندګي وه ډېر بدترین حالت و دلته ډېر زیات یعنې هېڅ قسم روحیه موجوده نه وه هېڅ قسمه دغه دې ته څوک ته ماته الزهنه ماته نه وو چې څوک د د طالبانو پر خلاف باندې جګړه وشوه.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اوري. په دې پروګرام کې په کندوز خبرې کوو. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی انجینر کمال ساپی او ژورنالیست ګل رحیم نیازمند زموږ میلمانه دي. تاسو هم کولی شئ لنډی خبرتیا وروسته آزادي راډیو ته په 0909 203 1540 او 0922 55 55 شمیرو مشته تلیفون وکړئ، او یا هم د افغان بیسیم 803 شمیره په یاد لرئ. په دې شمیره لنډ اس ام اس یا پیغام راوستوئ.
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبانو سره د پردی تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري.
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خود بقاتیات رات می کنم.
آزادي رادیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلې او ریدلې مهیروي.
ساعت 4 بجې او 25 دقیقې شوې. آزادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام په کندوز خبرې کوو. انجینر کمال ساپای او ګل رحیم نیازمند زموږ میلمانه دي. اوس تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د کندوز په اړه له دوی څخه پوښتنه وکړئ، او یا هم د کندوز د چارو د شیګنې په اړه خپل نظر ورسره شریک کړئ. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. توخیم زابل ولایت تسجیل
ولسوالۍ کور دی ودان.
د کندوز په اړه موږ د پښتنو ولرو چې آیا کندوز سقوط وکاو طالبانو ونیوي د څوارلسو ورځو یا د پنځلسو ورځو لپاره، تر کومه پورې تحقیقات او معلومات وسو؟ آیا په دې قضیه کې یا په دې تحقیقاتو کې یو چا ته هم جزا ورکړل شوې، چا څوک هم تعقیب شوی ونیول شي، او که به د پخوا په څېر هغه کربکني هغه طرفداري چې هر څوک خپل تعیب لري هغه به د هغه شفاعت کوي، وایي دا احمد ګرم دلته به یو ګرم هم ترلاسه ونیول شي. دا پوښتنه مې له بیدا کړم محترم وکیل صاحب دغه چې تاسو څونه ډاډمن یاست چې دلته به یو چا ته جزا ورکړل شي او ودې نه شي، او تاسو څونه ډاډمن یاست چې له داسې قضیې سره نه
صحیح سو. ډیره مننه توخی صاحب. کورم ودان بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي. آزادي راډیو ده. سلامت اوسه خوشخوې صاحب، مهرباني کوي.
کورم
ودان
محترم والی والی صاحب قاضی محمود عمر شافی دو دلی دفتر شفا ورانی وکړه. هغه په دې وجه چې
سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکو حمله رو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. مهرباني کوي صاحب، نه ټلیفون یې قطع شو. خیر، بل اوریدونکی نه لرو. خو د افغان بیسیم د 803 شمیرې له لارې ګڼو اوریدونکو پوښتنې کړې دي. ګمان نه کوم چې ټولو ته به ځواب هم وویل شي. خیر، ور به شو. لومړی دغه دوه پوښتنې چې دوه اوریدونکو وکړې، توخی دا پوښتنه درلوده چې څوک به ونیول شي او تعقیب به شي او کم نه به شي. دې پوښتنې ته به ښاغلی صافی ځواب ووایي، خو مخکې تر دې به که دی خوشخوی صاحب اولی پوښتنې ته نیازمند صاحب تاسو ځواب ووایست. آیا اوس هم داسې ولسوالۍ شته چې د دولت له کنټروله وتلی دي؟ دولت خو وایي چې یو شمېر یې بېرته نیولی دي.
د شپچو لسوالی د ثور یا د جوزا د میاشتې را په دی خوا د طالبانو په ولکه کې وه. کندوز د ښار د تصفیې په خاطر تجفیر و د دې په دستری ولسوالی یو ځل بیرته د افغان قوتونو لاسته ورغلی ده او عملیات دوام لري او د دشتیاچی په ولسوالۍ کې هم عملیات پیل شوي دي او نورې ولسوالۍ عموما د افغان ځواکونو په لاس کې دي. صرف د فلیزان ولسوالۍ چې کلیوالې ساحې د دولت د مخالفینو لاس کې دي او مرکز او د هغې نه یو څه زیات برخه د دولتي قوو په لاس کې ده. فلحال یوازې د دشتیاچی ولسوالۍ ده چې په هغې کې د دولت عملیات جریان لري او دا چې څه وخت په نتیجه ورکوي هغه به نو د عملیات وروسته.
نیازمند صاحب، بله پوښتنه هم دا ده چې ویل کېږي چې په کندوز ښار کې وایي طالبانو ډېر زیات تلفات لیدلي دي، په سلګونو کسان یې وژل شوي دي او ځینې خلک وایي چې دا چې دولتي ځواکونه ډېر په چټکه له کندوز ښار مخکې لاړل یو علت یې هم دا ده چې دوی ډېر تلفات لیدلي دي او د اکثره سیمې چې بیرته نیولې دي، لکه تاسو د چاردرې یادونه وکړه یا د قلعهزال د مرکز او خان آباد یادونه وکړه، دا وایي تقریبا طالبانو زیات مقاومت نده کړی، به مقاومت امنیتی ځواکونو نیولې دي. همداسې ده
عموما د قندوز ولایت کې وخت د دولت مخالف قوه دلته واکمنه وي، خو د اکثر د دې دغه ساحه کې کلیوال خلک د نورو سیمو خلک چې هغه په ښار کې بلد نه و، خامخا د افغان ځواکونو سره په لارو کوڅو کې مخکې کېدل، ځکه جګړه عموما په یو میدان نه وه، یا په پوستو باندې یا په امنیتي مرکزونو باندې جګړه نه وه، په کوڅه کې جګړه وه یا د ښار په سړکونو کې جګړه وه. نو طبیعي ده چې تلفات اوښتي دي، دواړو خواوو ته تلفات لري، خو هغه یو متل دی وایي چې هغه څومره چې څوک ډېر یې هغوی نامه هغومره ډېر مري. نو تلفات دواړو خواوو ته اوښتي، او په هوایي ځواکونو د بمبار په ذریعه باندې هغه وخت طالبانو ته زیات تلفات واوښته چې کله دوی د دورې سرته وختل او دغه ساحه یو څه همواره ده، کورونه پکې ډېر نشته او د بمبار په ذریعه باندې هغوی ته تلفات ورواړول شول. نو اوس مهال فعلا دغه خلک چې د مخالفینو هغه مرکزي کومه قوه چې وه هغه ټیټو پرک شوې ده، او فعلا دپاره په هغه ساحو کې چې دوی پخوا وجود درلود هغوی ښار ته راغلي وو، او په ولسوالیو کې او په کلو کې د دوی ډېر کم وسلوال پاتې وو. افغان قوتونه په اسانۍ سره وکړی شو چې په دغه ساحو کې پرمختګ وکړي. نو اوس هم دوی یا په که په کندوز کې وي، خو هم د دغه جګړې نه وروسته یو څه غلي شوي دي، او هم کسان چې پخوا نه هم
ډېره زیاته مننه. انجینر صاحب ساپای له تاسو څخه هم پوښتنه وه، یوه پوښتنه خو دا وه چې آیا د کندوز په مسئله کې که چا غفلت کړی وي او تحقیقاتو وښودله، نو څه فکر کوي چې تعقیب به وبه نیول شي او که نه؟
دا زموږ غوښتنه هم ده چې کندوز قضیه ډېره بېطرفانه توګه باندې وڅېړل شي، او دا عاملین چې دي د په جزا باندې ورسیږي، او چا چې واقعي قهرماني کړې ده هغه د مډال نه ورکړی شي. یعنې مکافات ماتریال پروسه په دې کې موږ غواړو چې تثبیت شي، خو نظر دغه حالات ته چې موږ ګورو، یعنې په دغه اوسني حالاتو کې په دغه سناریو کې او بالخصوص دغه کوم حیات چې ټاکل شوی دی، یعنې د دې نه موږ د ډېر زیات انصاف او د ډېر زیات دغه توقعونه شو کولی.
ولې علت یې څه دی؟ فکر کوي چې بے طرفه خلک نه دي؟
یو خو خلک بے طرفه نه دي، بل دا چې دغه چیزونه دي چې خلک د شهغې دلته د مخکې نه په تلویزیونونو باندې ډېرې اوږدې تبصرې وکړي، او یو خاص موقف یې ونیو د کندوز په قضیه کې. نو چې کله سړی یو خاص موقف ونیسي او په یو خاص زاویه کې قرار ولري، بیا هغه نه شي کولی چې هغه بے طرفه استول باندې په بے طرفه توګه باندې هغه یا خپله بې طرفي حیثیتي یا په ډېره بې طرفۍ باندې هغه قضیه یا یو پروسه یا یو کار په هغې باندې مخته بوځي. نو همدغه علت دی. باقي خبره دا ده چې د والي صاحب په باره کښې خبره وکړه، یو ورور پوښتنه وکړه، نو دا پوښتنه زما همدغه پوښتنه ده کومه چې دغه ورور وکړه، دا خو رئیس جمهور پورې مربوطېږي. یعنې رئیس جمهور موږ وایو چې مرکزي چارواکو یعنی د جمهور د معاونین خصصاز رئیس اجرایا یعنی د ټول مشرتابه د ملت په دې کې غفلت نه کار اخیسته د دې په خپل هم دا خبره ومنله چې په دې کې مونږ رئیس اجرایا خپل په کابینه کې د دې دغه وکړه کنه یعنی ذکر وکړه چې مونږ په کوم کې واقعي د غفلت نه کار اخیسته او دغه شان د محلي چارواکو غفلت نه کار اخیسته یعنی داسې نه و چې په کندز کې دغه شتکر مقواوی چې دغه رسمي منتجم شوی او صحیح په کار ګمارل شوی دی کندز ولایت کې مثلا مرکز شانه شو سپورتور نه کار نه کار شانه شو کوي خو بهر حاله کې هلته سفر اگر دیږي واقع دغه وا او باقي دغه سوال ټول پر جمهور پورې راځي کیږي موږ هم کوم دغه پوښتنه ده چې جمهور یو سره وادي په صفت دیږي بیا باید په خلاص لاس باندې دغه کې د حمایت کې هغه خپل ته اجراءات کوي نظر خپل نوې ساده خپل تحلیل ته او خپل سروي ته خپل ارزیابي ته ځان یې ګمارنه وکړي دا لاس پاسي او تکار وکړي خو متاسفانه چون چې حکومت په مجموع کې د یو ستونزه سره مخ ده چې هر څه چې الله کې هر څه چې په هر ځای کې ناز دی یعنی په خپله باندې یو خلاص لاس باندې کړنې نشي کولی او ډېر عجیبه غوندې دغه دی د حکومت په ماشینري کې هم ستونزه شته په خپله باندې په ذات کې حکومت کې مدغه دی دغه علتونه دي چې دغه مسایل راوړل
یو دو اوریدونکو لیکلی دی چې وای ترڅو چې په کندوز کې د اربکیانو مشکل حل نشي تر هغو پورې به د کندوز مشکلات په خپل ځای وي. سید رسول له کندوز څخه لیکلی دی د اربکیو ناوړو اعمالو که مخنیوی ونشي کندوز بیا له لوی ناورین سره مخامخ کیږي. غلام قادر له غزنی څخه لیکلی وای د کندوز د سقوط اصلي عامل د اربکیانو د ظلم نتیجه وه. په دې اړه ستاسو نظر څه دی صافی صاحب؟
دا خو که تاسو زما د پنځه کلن شپږ کلن سیاسي ژوند ته او مبارزې ته چې هغه په عملي توګه باندې کوم او د کندوز د نجیبو خلکو د محترمو خلکو په استازیتوب په ډېر اخلاص صداقت ایمانداري باندې د ملت په محترم کور کې کوم. زما ارشیب ته که څوک مراجعه وکړي ما خپله هم د خپل ولس په نمایندګۍ باندې همېشه د اربکیو نه شکایت کړی دی ځکه چې یعنې په مجموع کې خونه خو په اربکیانو کې اکثریت برخه چې ده دا ناوړه کارونه کوي دا د خبر او بل څه چې موږ یو تحلیل کوو همېشه موږ دا تحلیلګران یا ملګري دوستان موږ چې وایو چې ولس فاصله نیولې د دولت نه او ولس خپل اعتماد په دولت باندې ورکړ نو هغه څنګه ده چې دغه اربکیو دا خپله تر پوزې راوستې په هر ډګر کې په هر لحاظ باندې
متفاوته نتیجه ورکړی ده تا مثبت نتیجه ورکړی ده امنیت پر اوستلو کې ډیر کومک کړی ده لیکن داسې ویل کېږي چې په کندوز کې دوه ډوله اربکی دي یا سیمه ایز پولیس یو ډله هغه دي چې خپل سری وسلوالې هم بولي یعنی نه له دولت سره تعلق لري نه معاش اخلي بلکې د کوم پخواني قومندان یا کوم جنگ سالار سره تعلق به ممکن ولري لیکن یو شمیر داسې دي چې هغه محلي پولیس دي د دولت لخوا څنګه روزنه مرکه شوې ده او معاش هم ورکول کیږي د ظلم یا تیرای یا خلک چې خوابدي دي ورڅخه هغه کوم اربکیان یا سیمه ایز وسلوال دي
او دا ډېر وخت او دا ډېر اختلافي بحث هم دی خو زه به دا ویم چې د شمال تاریخچه د هغه منطقو سره چې چېرته اربکي کامیاب بلل کېږي هغوی سفاف کوي هغه منطقو کې چې چېرته اربکي کامیاب بلل کېږي هلته قومي جوړښتونه تله ټول د کاڼې نرخ د قومونو په منځ کې خبره اصول مقررات خاوره دا هر څه معلوم دي او هغې ته خلک ولاړ دي ټول قومونه ټول ژمن دي هغې ته یعنې که ته تاته راغلی په منطقه کې ځوان توان وکړ اخوم دغه ته جواب وایو هغه ستاسو پور پوره کوي تخلاص ته زړه خپل مخه خو په برعکس شمال کې قومي جوړه ډېر ضعیف ده هلته قومي جوړښتونه همېشه و تر به وهل شل د پاغې کې او ځنو مغرضه کړی او ځنو مغرض او د ګوتو په شمار افراد او اشخاصو په دغه نامه باندې ځانونه مت په شمال کې رهبران کړي دي ځانونه ډېر ډېر د امتیاز خاوندان کړي دي او همدغه علت دی چې د نظامي چوکاټ هم په شمال کې ځنو مخصوصو خلکو ته لاسته ورغلی دی عدالت پکې نشته د ډېر په لوړه کچه باندې انصافي پکې موجوده ده او همدغه علت ده چې د کندوز ټول خلک په مجموع کې په نظامي چوکاټ کې ځان نه ویني او دغه یو طرف نظامي چوکاټ چې دی د خپل اقتدار د ادامې لپاره دوی بیا په عام ولس کې خپل سر ملیشې جوړه کړې دي چې ولا دولتي امکانات ورکړي دي دولتي شان ولا ورکړي چې دوی په هغه کې خپل بقا ویني دوی په هغه کې خپل ځان ته تحفظ او ځان ته مسؤلیت ویني او هغه خلکو بیا په منطقه کې هغه خو بیا دونه پراګنده دي د یو خاص چوکاټ لاندې دي خاص اصول مقررات او لایحه او عمل دا شوه تنشته دي بیا دوی دغه شوی دی چې دای ساتري په وخت سره په وخت په عین وخت چې هر بل چوک خبر دولت راغره دی په کوشش کې دغه خلک راځي په اړتیا کې چې هغه د محلي پولیس راغله دی او هغه د نظم امر راغله دی هغه د امنیت امر راغله دی او هغه مثلا د بل ری او موینت راغله دی دوی اخر کوشش کوله زیات دغه اقتدار چې دی عمل ته پاس مرکز سره ډیر مزيدي او د دې نه څه پښتنه نشي کولای بل طرف ته بیا دلته بدبختي څه چې دوی خلکو بیرته په دغه خپلو دوی چې د خپل سره مدرشي په لورې منطقو کې جوړ کړي دي او هغه خلک یې تقویه کړي دي او د پیسو د لحاظ نه هغوی د خپل زور قدرت په استعمالیې په منطقه کې ظلم هم کړی زیاتی هم کړی مادي او مادي امکانات یې د خلکو نه لاسته راوړی او یو هېڅ نو ژوند زندګي شروع کړې ده دوی بیا په هغه خلکو باندې دغه نه لري کنټرول نه لري کنټرول چې نه لري هغه خلک بیا په خپل سر باندې په منطقه کې هر غلط کار کوي دی واس کیږي او دی او تاسو یو خبر وکم ګور ډیر څه د مطبوعات نه وای ډیر څه مطبوعات نه ښکارا کوي هغه ظلمونه چې په اربکۍ او په کندوز کې کړی دي یعنی زه دا ذکر کوم چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي ډیر کم خلک به راځي نو په دې ټاکلای شي سره چې وګتري تاریخ سره وګوري هغه څه چې اوس په دې وخت کې زنه اربکۍ کړی دي په کندوز کې یعنی ګور تاسو وګورئ یو مسلح په موټر کې روان دی نه اربکۍ دی نه نظامی دی نه بل څه دی او داغه سره مور ده داغه مرمن دا داغه واړه واړه ګلړي بچیان دي هغه د موټر نه راغوزول کیږي په دې نامه باندې چې تر ثاني خلی استاد پلان د خلی د کمانډان څخه موږ دښمنۍ راته د اخته کړی ته اوس رواني او مور یې وته په خوږه وړيږي چې مکه مرمې وته وړيږي چې مکه وي دا زما خاصه خاون چې پلا کړی او په دې کې سره پاتېږي اربکه پاتېږي او امده قزوان چې هیڅ څه مګونان لري خو څه ما په لکه کې نه او معصوم ځان د خپل مور ته د خپل مرمن سره د خپل بچیان داغه په مخ کې د پټیکا باندې ولې په ورو کې ټوپک هم نه پټیکای ولې او هغه داغه په مخ کې خپل ځان د لاسه ورکړي یعنی د څه قسمه ظلمونه په افغانستان په تاریخ کې څوک وګوري ډېر نور کم خلک پیدا شي هغه چې بعض اربته یو کندوز کې وکړل او خلکو په مجموع اعتماد د لاسه ورکړ په دغه کې په دولتي دمایرو باندې بالخصوص په ملي متاسفانه زه دا وایم چې په ملي نظامي ارګانونو باندې مثلا په پولیسو باندې او په ځینو نورو محلي پولیسو باندې
ښاغلی ګل رحیم نیازمن څخه به وپوښتو وکیل صاحب وایي چې ځینې دغسې جنایتونه شوي دي په کندوز کې لیکن مطبوعاتو دا نه دي افشا کړي تاسې چې په کندوز کې خبریال یاست کله مو داسې مسایل لیدلي دي نو ولې مو نه دي منعکس کړي نیازمن صاحب لکه چې اواز نه اوري شاید هم تاسو په خپل هم مشکل درلود لمدغه سی خلکو څخه کوم چیرته د سی خبرونه نشر کړي وي او د سی راپورونه هم ور کړي وي آیا تاسو هم ویره درلود او کڅې لاتو چې دا ډول مسائل مونږ دی افشا کړي نیازمن صاحب نه پېژمه چې ټلیفون خو هم د سینما معلومیږي چې قطوي خیر دوباره به تماس در سره ونیسو خو اوس به ور شو دی اوریدونکو پښتون او نظرونو ته جمشید افغان مل لیکلی دی وای زه له هلمند څخه پښتنه کوم چې په کندوز کې ولې طالبانو دومره ډیر وخت تیر کړ حال دا چې په لومړی ورځو کې وویل چې کندوز له طالبانو پاک شو البته دا کندوز شار څو ځلې په اولو ورځو کې لاس په لاس شو شاید منظور یې دا وي فضلي له کندهار لیکلي وایي زما پوښتنه دا چې د کندوز دوکانونه چې په جګړې کې وران شول آیا بیرته آباد شول او که نه شول یو مسله بل هم چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه وکیل صاحب هغه دی د کندوز د بې ځایه شویو خلکو په ارتباط و ځینې بې ځایه شوي نه غواړي چې کندوز ته لاړ شي تاسو وویل چې له دوی سره پوره مرسته نه ده شوې څه ډول مرسته دوی ته پکار ده یعنی حکومت باید څه وکړي له دوی سره بیرته په کندوز ته په رسولو کې ورسره کومک وکړي او که نه کورونه وران شوي دي کورونه ورته جوړ کړي یا دوکانونه لوټ شوي او ویجاړ شوي دي هغه ورته آباد کړي
حکومت په بشپړه توګه باندې باید د دې لپاره یو ډېره جامع برنامه جوړه کړي دغه خلک د نږدې نه بررسي کړي وګوري هغه خلک چې هغې وهرباني
بله صاحب بله ستاسې خبرې اورو
زه نو مدارې حکومت دې په بده کې دغه خلک باید بررسی کی سروي کی او وګوري تحقیق پدې کې وکړي هر هغه خلک چې هغه او په کوله شي په قندوز کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي بیرته قندوز ته بوزي هلته زیان بررسی شي او وګوري که دیوالې لوېدلی دیوال ورله جوړ کړي که دروازه ړنګه شوې دروازه ورته کېږدي که دوکان ړنګ شوې دوکان ورته جوړ کړي که زخمي لري د زخمي علاج ورته وکړي که بل تلفات لري د هغې غم له وکړي مختلف قسم ملاحظات لري خپل ژوند په پاره کې ځینې خلک سیاسي مشکل لري ځینې خلک امنیتي مشکل لري ځینې خلک هلته نور داسې اجتماعي مشکل لري چې هغه پیسه داره دي هغه هلته د قصونه په دغه سختو حالاتو تېرېږي چې هلته هېڅ قسم یعنی حکومتداري او دا اوس هم قندوز تقریبا یعنی زه مخکې د قندوز د سرپرست محترم والي صاحب سره غږېدم او هغه ته زه غږېږم خو تقریبا مجاهد سړی دی زما مشر ورور دی زه ډېر هماهنګي لرم هغه راته دا اوس هم وایي چې حقیقت دا ده چې دا موږ اوس هم تقریبا په نیمه جنګي حالت کې قرار لرو دا حالت کې که څوک وایي چې زه قندوز ته نه ځم او زه د دې نه ویرېږم ځان ته خپل ژوند په خطر کې وینم یعنی هغه دا حق لري چې دا خبره وکړي او هغه دپاره حکومت باید په هماغه ځای کې چې دی چېرته بې ځایه شوی دی همهلته د ټول د ژوند ټول امکانات باید هغه ته حکومت برابر کړي او بل زه یو خبره دلته بله کوم یو شی چې په دې پروسه کې د یادونې وړ دی په مجموع کې د افغانستان په دغه تېر معاصر لسکرن تاریخ کې اول ځل دومره غټه انساني فاجعه پېښه شوه د دې تاریخ تاسو لسکرن تاریخ ته وګورئ دا واقعه بې نظیر ده خو برعکس د حکومت عکس العمل ته که موږ وګورو د حکومت غفلت او بې تفاوتي او بې کفایتي هم بې نظیر ده لسکرن تاریخ کې حکومت باید په ډېره عاجله توګه باندې د حکومت اول لاس چارواکي باید په دې کې لاس په کار شوي وی او دوی بالخصوص بین المللي ټولنې په عاجله توګه باندې د مرستې غوښتنه کړې وی او دا مرستې دومره زیانمنې شوې نه وی او بین المللي ټولنه یو خاص یعنی یو خاص یعنی داسې جامد او داسې اساسي او بنیادي مرستې کړې وی دغه خلکو سره
بله سب ډیره مننه البته حکومت هم په ځینو سیمو کې صافی سب په ډیرو سره مرستې کړې دي که تاسو یو دیش دیوی شی به لپاره په بلخ کې د ازاري رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي له یو شمېر کډوالو سره یعنی کندوز له بيزاي شو سره خبرې کړې د دې خبرې به وورو بیرته تاسو ته نوبت ترکو
د مزار شریف په حاجی کمپ کې موجوده بې ځای شوی کډوال د دولت لنه پاملرنې شکایت کوي او وایي چې مرستندوی بنسټونو دوی ته هیڅ ډول لازمې مرستې نه دي ترسره کړي له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې کله چې بلخ ولایت ته راغلی وي دلته یوازې درې وخته ډوډۍ راکوي نور هیڅ ډول مرستندوی ټولنو موږ سره مرستې نه دي ترسره کړي بس ډوډۍ د کندوز له جګړې دوی اونۍ واوښتې او اوس مهال دا ښار د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی کندوزي ښځې او نارینه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي خو د بیرته تک مالي وړتیا نه لري وړې وړې مرستې راځي لکه شامپو راکوي صابون راکوي او داسې نور خو زموږ اساسي ستونزه مالی مرستې دي چې موږ ته یې نه دي ترسره کړې زه غواړم چې قندوز ته ستون شم خو د ورتګ پیسې راسره نشته دا تکل لرم یوازې بلخ ولایت نه دی چې 2000 تنه کندوزیان د جګړې له امله ورته بې ځایه شوي او اوس مهال د بیرته ستنېدو مالي وړتیا نه لري بلکې زرګونه تنه کندوزیان چې د هیواد مختلفو ولایتونو ته بې ځایه شوي دي د ورته سرنوخت سره مخ دي
صافی صاحب تاسو خو د کندوز د بې ځایه شوو خلکو څرګندونې واورېدې دوی وایي چې حکومت ورسره درې وخته ډوډۍ کومک کوي درې وخته ډوډۍ ورکوي شامپو ورکوي صابون ورکوي دوی لا هم قانع نه دي فکر نه کوي چې د دوی توقع هم ډېره زیاته ده تر اندازې هم زیاته
خلکو په اړه زه ویم چې زه د دوی په باره کې چې د دوی په اړه دا نوی د دولت وزیر چې مقرر شوی دی انجینر صاحب ویسترمک هغه په خپله مشرۍ باندې دا ټوله پروسه ډېر په خاص تخصص او په خاص مسلکي او فني شکل سره په مخ باندې وړي هغه اولیه کومکونه چې اول د دې یو غذا مطرح وه مهمه وه او یعنی یو مسکن مهم و دفتن هغه دوی ته برابر شوي دي باقي نور اساسی ستونزې چې د دوی دي، یعنی چې دوی بررسی شي، دوی وکتل شي، دوی دلته کندوز ته تللی شي نه شي، دوی ستونزه لري سیاسي امنیتي بلکه مخابر، یعنې په هغه دغه باندې دوی ته رسیدګي لا فلحال نه ده شوې. زه مخکې هغې سره غږېدلم. بل دا ده چې مرسته په مجموع کې هغه منطقو ته چې خلکو یو ځای ته رسولی یا مبادې ته یو دغه هغه فلحال هغه اول قدم کې د رضا د نگاه نه په کنټرول کې دي، ستونزه نشته دی. خو هغه کې موږ اندېښمن یو چې هغې په کندوز کې هم ستونزه لري او د دغه جګړې په اړه سړی وړاند وینه نه شي کولی، امکان دی ولري جګړه وکړي شي او ځینې خلک هغه واقعیا مجبوریتونه لري هغه بېرته کندوز ته نه شي ستنېدی، چه مېره روان دی. یعنې دولت د دغې په باره کې څه کوي؟ بل په عین وخت کې ځینې داسې فامیلونه شته چې هغه بېرته کندوز ته تللی شي، خو چې کندوز ته دغه پښتون هم تبا شي ویل درته راځي چې پورنا او دا جګړه د پورون نیم خلکو طالبانو مورچل جوړ کړی او د دولت اورګانونو کې مورچل جوړ کړی د پورون نه جګړه مشوا او دوی خپل کوم مالی منابع هغه د الله تعالی لري او اکثر آزاد فامیل هم درته ورکړي. دغه خلکو آینده چې اکثر ډېرې به تر خپل کندوز ته لاړ شي چې جمع روان دي، دا کوم ډېر د خلکو د اندې نه وړ خبره.
بله زات مننه، سلامت
اوسئ.
انجینر صاحب صفه ډېره مننه. په کندوز کې مدني فعال غلام حیدر حیدر هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. حیدر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. له تاسو څخه د یو اورېدونکي پوښتنه مطرح کوم. افغان میوندي او ضمن ځان ته فضل احمد لیکلی دی له کندهار څخه، وایي زما پوښتنه دا ده چې د کندوز دوکانونه ولې چور شو؟ د دې مسؤلیت د چا په غاړه دی؟
ډیره مهرباني زموږ د هر تاسو رادیو کارکونکو ته د زړه کوم احترامات او سلامونه وړاندې کوم. بیا د کندوز ټولو د پېدلي ولس ته او شهیدانو ته، پردوس جرات او پاتشو ته، زخمیانو ته، ټپیانو ته ښه صحت غواړم. د بازم تاسو پوښتنې ته، دلته په کندوز کې یو شمېر خلک چې د طالبانو تر څنګ دوی دوامداره آماده دي، هغوی مخکې لري چې طالبان شتون ولري یا دولت وي، اغله راهزنان چې صبوران په هر خار کې وي، دا اکثر څور صفاول چې سره دا د هغه خلکو د خوا سره چې د طالبانو تر څنګ دوی دغه فرصت ته استفاده کړې ده او راغلي دي او بعضې دوکانونه او یا مثلا بعضې کورونه یا دولتي ادارات څور صفاول شوي دي. خپله طالبان د دې فرصت نه لري چې هغوی هم جنګ وکړي او هم څور صفاول وکړي او نه داسې وسایل لري چې هغه شیان انتقال کړي، ځکه دوی درګیر په جنګ کې وو. نو زما د معلوماتو په اساس چې د منطقې نه لرم د خلکو سره رابطې لرو، دا سور چپاول صرف هماغه خلکو کلی دی چې دوامداره دوی د پخوانه هم غله او رهزنانو او د دغه فرصت نه استفاده کړې ده او سور چپاول ته لاسه کولی.
بله، علاوه په دې چې د خلکو دوکانونه چور شوي دي، د دولتي ادارو هم اسناد او ځینې وسایل ویل کیږي چې چور شوي دي یا لمن زړل شوي دي، په څه اندازه دا کار شوی دی؟
معمولا کله چې په اداره باندې حمله کیږي او مخالفین ورتنوي، د دولت مخالفین او ادارې ته ورتنوي، معمولا یا یو ځای وسایل ماتل کیږي یا یو ځای وسایل هغه اسناد او مدربازي اسناد په داخل د اداره کې پاتان کلی کې خپله کتي څه ته اداره نه وچلی دي او بل طرف ته بل نن ته څه څه ځان باندې څه کلی دي څنګه تیار دروازه یې لږه فرصت مساعد ده څنګه غلو او رحمانو څنګه مخکنه استفاده کړې ده او پاکستان یې ځان.
بله، یو بل پښتنه مایدر صاحب له تاسو څخه دا ده چې اوس چې تاسو په ښار کې اوسئ، موجود ښاریان څومره ډاډه دي چې بیا به د کندوز وضعیت نه خرابېږي، بیا به وسلوال طالبان دې ښار ته نه داخلي شي؟
اوس هم یو څه داسې ویره شته دی او معمولا د ورځې له خوا نه خو یو څه ناڅه دشت ګزارې خو کله چې مازدیګر کېږي ټول خلک همدغه ویرېږي چې خدای نه خاصه بیرته وپېښه ونیسي د مازدیګر د مسرسم ټول خلک بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي او هغه لکه چې د پخوا په شانه یو ډاډ موجود و هغه ډاډ اوس نشته دی او یو نوادار د خلکو په زړونو کې اوس هم حاکم دی او هر لحظه د دې نه ویرېږي چې خدای نه خاصه بیرته وپېښه راممکن شي.
بله صاحب، وکیل صاحب، انجینیر صافی، ستاسو په نظر څه باید وشي چې دغه ډار د خلکو له زړونو ووځي او خلک اطمینان پیدا کړي بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي؟
په اول قدم کې خو دغه قضیه د کندوز ټوله قضیه، یعنې اول د چادرې سکوت، بیا د دشتیارچي سکوت، بیا د مرکز سکوت، دا ټوله قضیه ډېره بېطرفانه او ډېره علني باید دا محکمه وشي. دا چارواکي او دام او یعنی هدیو قضیه هی ورزانون اخبال پروسه و که پرسید که را که بده خلقو بانی او دا خلق طول دا اغیه که زن پاکی اول دا چوک مجرم شی اغا باید اخبال جزاو بوری او چوک شی الفا پاک شی اغا باید دی ملت پاک شی اغا تا بچه ها باید اغیه با وجود دونه جلوه و که ازون سخت دیده که بدا گر که اغا تا باید به تقدیر ورکل شی دیونه خبره دا دینه علاوه او بل داره چه کندوستا پا مجموعه که نوی نظامی رهبری باید معرفی شي. په عین وخت کې کندوز ته باید یو داسې والی معرفي شي چې هغه د ملکي بخش په څنګ کې، یعنې هغه دپاره په دې وخت کې دوه بخشونه ډېر مهم دي چې یو هغه نظامي بخش کې تجربه ولري او پویه او ارمي ولري، او په عین وخت کې هغه په ملکي بخش کې ولس په مردمي حساب باندې په خلکو کې پوهېږي، د خلکو په نبس پوهېږي، ولس په د خلک ډېر خفه شوي خلکو کې دا فاصله پیدا کړې چې دلته دا خلک ولایت مقام ته وصل کړي او نږدې کړي او ولس هغې کې ونیشي او د ولس اعتماد به حال کړي په مینه باندې، په محبت باندې، په عزت باندې، په یو بل د دوی په سهمګیرۍ په دولت د دولت په چارو کې دا ټول شیان باید. او هلته زه یو عرض بل کوم چې بالخصوص نظامي چوکات دی د ډېر عدل له مخې، د ډېر انصاف له مخې هغه خلک چې په کندوز کې دي، د کندوز خلک بیا هلته میشته دي، هغې باندې هم وویشل چې هغې ته ورکړل شي. یعنې داسې دې نه کېږي چې د یو بل ولایت یو خاص منطقې د یو خاص ځای خلکو ته ټول د کندوز، بلکې د ټول شمال شرق ټول د کندوز چې هغه تحصیلات لري شمال شرق مطلب مې دا دی هغې ته په لاس کښې ور نکړل شي، دا ټول خلک په خپل دولت کښې ځان ته هم وګوري، ځان ته دولت عینکې وګوري او دغه وخت ځان بیا ذمهوار وګڼي. او په عینې وخت کښې د خلکو دولت د بحالولو دپاره دولت باید د بیا رغونې یو ډېر جامع په بشپړ پلان جوړ کړي، او د دولت اوله درجه چارواکي مثلا رئیس صاحب جمهور دی، رئیس صاحب اجرائیه دی، معاونین دي، نماینده یې خاص دی، په دوی کښې یو چارواکی حتما باید کندوز ته لاړ شي، هلته پوخ دفتر پرانیزي او هلته تر هغه پورې کښېني ټول د کابینې وزیرانو ته ووایي چې هغوی د دسه لاړ شي، عاجله یو ورځ وزیران هم کندوز بررسي کړي، هلته ټیمونه بررسي وکړي، د هر بخش بررسي شي چې څومره تلفات او مونږ لیدلي، مونږ ولس لیدلي دي، دولتي روایو لیدلي دي، دې افغانستان محترم دولت لیدلي دي، دا ټول بررسي شي، د هغې دپاره یو د مرفوع کېدو دپاره یو ډېر جامع پلان جوړ شي. او دا لوړ پوله چې واکه تر هغه پورې په دغې کښې وي په کندوز کښې چې تر څو د دغه خلکو ټولو کارونه حل شي، مشکلات یې حل شي، او په ډېر اخره یعنې په دوه میاشتو کښې درې میاشتو کښې دوی باید د ټولو خبرو ته مکمل بشپړ ځواب ووایي. په دغه حالت کښې دوی د ولس
ډېره زیاته مننه
راوړی شي، د ولس اعتماد پر حاله کولی شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازی انجینیر کمال صافی، په کندوز کې ژورنالیست ګل رحیم نیازمن او په کندوز کې مدني فعال غلام حیدر حیدر چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، زموږ او زموږ د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له درنو اورېدونکو هم منندوی چې خپرونې تر پایه واورېده. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام کوي.
شکنه آئے زبط پاتا یا کسار شکنه.